tuer.
سبا په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د دې انتخاباتو د تر سره کیدو لپاره چمتووالی بشپړ کړي او ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو لیږد به نن پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس ویډلې ته چې اکثره ډیموکراټان او لکه هر ډک ول د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړي. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. زیاتره ریپورټونه مو په افغانستان کې د سبا د ورځې د انتخاباتو په چمتووالي راڅرخي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشری ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو شل ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالیو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامنی په کمیسون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور دا دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوی دا چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار شي د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایت ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبري کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خبر کړه او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږیدل دي. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادي رادیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د سپندی او کرباغ پر لاره شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا د ورنې د 15 وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سکارو او د مرکز غزنی اړوند د سپندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته په لاره وکړل چې له ستګلو ساحو څخه ووتی دي. کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نشه شوې چې په ترڅ کې پنځه وسلوال وژل شوي دي. د هغوی پنځه منه وسلو بېلابېل ډوله وسلې او موټر له منځه تللی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې. د غزنی په ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبری اعلانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبری اعلان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبری اعلانو د نړیوال ادارې د افغانستان د برخې مسول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنیو او خبری اعلانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 15 تنه خبری اعلان وشل شوي دي. او هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یوه بیټرۍ، څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بلیني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمیر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي. او په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غني شوو ایرانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. د دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولی چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تیر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پریښي دي. او د فرانسې پخانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د مړینې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې شپږ اتیا کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو نه 5 ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ولسوالۍ او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی او نن به په دې اړه بشپړه ډاډ ترلاسه کړي.
نن به د جمعې په ورځ د رای ورکونکو ټولو مراکزو ته د اساسو توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمند کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
په دې موضوع په ریپورټ سربیره د ټاکنو د څار د یو شمیر بنسټونو هغه اندېښنې هم درسره شریکوو چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره په نامنیو په کمیسیون کې په ځینو تخنیکي ستونزو او د بهرنیو څارونکو په کمرنګ حضور اندېښمن دي. په کابل کې له پرون مازدیګر راهیسې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. دا پریکړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا چې د انتخاباتو په ورځ د درغلیو شکایت څنګه ثبتولی شي په دې اړه یو معلوماتي ریپورټ دراورو. که وقتو نور ریپورتونم د افغانستان په اړه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پروند کانګرس د استازو د مجلس ویډلې ته د اوکراین د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړي چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړی دی. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. په افغانستان کې سبا د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي. د کمیسون چارواکو ویل چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته دا څلورم وار دی چې د ولسمشۍ ټاکنې کیږي. فرشته جلال زی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان لمخې تر چهارشنبه پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
په اساس او غیر اساس توکو د لیګ بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مخ دی. یعنی د تیری چهارشنبه تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږه اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبه په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږ د انتقالاتو د ملي پلان جز و. چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټول مراکز ته د اساس او توکو د لیست او د غیر رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد دربن کوي او لږ وروسته به د افغانستان ټول خلکو ته د ټاکنو د تابعیت په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنی چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسكر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشينونه د رای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د شوزو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د شوزو په مرکزونو کې به یوازې شزي کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری او ګروستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغه سره به یو محرم هم جذبيږي، هغه ته به امتیاز ورکول کیږي ترڅو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت نو ویل چې څومره موقت کارکونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې وستونزه دا و چې په ځینې ټاکنیزو مرکزونو کې کارکونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې تر 140,000 زیات کورنی او بهرنی څارونکي به د شنبه پورز د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نشي کولای چې د خاموشي په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي چې پر سرغړونکو به له 5000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیول دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بند شوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
اخوا پر ټاکنو یو شمیر څارونکو بنسټونه وایي د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره نامنی په کمیسون کې ځینې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور لا هم جدي اندېښنې دي. د سبا د ورځې د انتخاباتو پر دې اړخ د خطر پر دې سپورټ اورو.
په داسې حال کې چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل، د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسیون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پس له دې د ټاکنو تخنیکي بهیر یو بحث ده، اما سیاسی موضوع بیا بل بحث ده. که چیرته دلته نړیوال ټولنه ونډه فقط سلمي په توګه باندې وي، نو زموږ ویره دا چې خوانه خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو نورین یا په جنجال باندې بدل نشي.
ښاغلی رشید په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بایومټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکي بنسټ ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي، په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 15,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوالو څارونکو کمرنګه حضور د اندېښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
نړیوالو څارونکو نشتون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. د دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشتون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي یو.
هم مهاله له دې سره د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې. خو دې ټولو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي، د ټاکنو د شفافیت، امنیت او ښه ترسره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوي. د دې کمیسیون لوایندویانو میرزا محمد حق پرست آزادی رادیو ته وویل:
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین المللی
د بایومتریک دستگاه و سنزه مو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,015,000 کورنی او بهرنی څارونکو ته د څارنې اعتبارنامې ورکړي. خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورځ ده. امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه کورنیو چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړی.
پر ټاکنو د څار بنسټونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکې اونۍ د میزان پر 6 د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
یو ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا آزادی رادیو.
په کابل کې ل پرون مازیګر رئیسی د لویو نقلیه وسایتو پر تګ راتګ بندیز لګول شوې ده. پریکړه د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې چې ټاکل شوې ده سبا یا د شنبه په ورځ ترسره شي. همدارسته تورخم لاري پاکستان ته د باروډونکو لویو موټرو تګ راتګ هم منع شوې ده. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
افغان چارواکو د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت لپاره د پنځشنبې لورځی په پلازمینه کابل کې د لویو نقلیه وسایتو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به له خپل ټول وسه کار واخلي. دا ډله عموما له ټرکونو او نورو لویو موټرونو څخه په انتحاري بریدونو کې کار اخلي. د سپتمبر په 15 په کابل کې د یوه ټرک په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو چوکونو کې ځای پر ځای شوي او لویو نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. له دې سره په یو وخت افغان چارواکو د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د باري او نورو موټرونو تګ راتګ د ولسمشر تر انتخاباتو پورې منع اعلان کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان هم چې اکثره طالبان ورڅخه افغانستان ته اوړي، د پنجشنبې په ورځ وویل چې له افغانستان سره د خپلو پولو په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په خاطر امنیتي تدابیر زیاتوي. د کابل ښار په شاوخوا دروازو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې ښار ته د پنجشنبې د مازیګر له 15 بجو وروسته باري موټر پرې نشتي. همداراز امر شوی چې په ښار کې پیک اپ او نورو لویو موټرو ته د انتخاباتو تر پایه پورې د تګ راتګ اجازه ورنکړل شي. د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د ټرک په بمی حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په شاه شهید مینه کې د تراکتور په بمی چاودنه کې هم په سلګونه تنه مړه او ژوبل شوي وو.
ستاسو رایا ستاسو حق.
خواندی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي رادیو ګام په ګام له تاسو سره.
او اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې خبرې ناکامېدو ته مپرېږدئ لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کېږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووزي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل، له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب داده اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کم ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي شارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب داده چې خبرو ته حاضر شو، دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کېدای شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. رسپانه د افغانستان په دې لرې پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کېږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان وکو په قول لیکلی دی چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک ټایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته ور وکاژل شي.
د تلش په جمع د ولسواکۍ پلور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټ خبروي.
د افغانستان د ولسمشري انتخابات سبا ترسره کیږي. دا انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو او همدارنګ د افغانستان د عامو خلکو سره پر امنیتی اندیښنو سربیره په انتخاباتو کې د درغلیو امکان هم یو اندیښنه ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له همدې د پاره دی چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ورته ورسیږي څو یې هغوی وڅېړي. خو څنګه کولای شو چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ثبت کړو؟ اسمت ساروان په دې اړه یو معلوماتي رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظر خاوند نصرت الله زرین ستانکزای وای خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وای شرط دانه دی چې څوک دې زور ولري او د زور لاله دې د درغلی مخه ونیسي.
چې ته مثلا څوک شاهد وو چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلی تر سره کیږي، په لومړی سر کې د همغه محل یا د همغه مرکز له مسؤل سره خبرو کې چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلی روانه ده، تر څو هغه د خپل عمل د مورد یو احرام وکړي او د دې درغلی مخنیوی وکړي. که چېرته خامخا د دې مخنیوی بیا نه کېږي، مثلا هغه تخطي یا تخلف درغلی جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لاره چې بیا په نظر کې نیول شوې ده هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، سوایتی چې د انفورمې د ډکولو په اساس باندې هغه شکایت د خپل مستند کی او عمل د شکایت وروسته د عمل وګړي کې چې د هغه محل یا د هغه مرکز راي قرنټین چې د سره وچل شي تر څو وکړل شي آیا رښتیا په دې چې دغه څه درغلي څه څه په تجربه باندې محاسبه کنه د موهات کنه سره او که چېرته خامخا دوی ته باید شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي هغوی چې په اسلام نن سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده کوی چې د عکس په اخیستلو سره کوی چې د یو ویډیو په ثبتولو سره کوی چې د یو غږ په ثبتولو سره هغه د خطي تخلف هم مستند کړي او هغه یهله د عقل د شکایت د کمیسیون غړو ته ورسوي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اخیستمنه برخه اخیستی شي.
دوستانو زمکاګلا ازادي راډیو ناوري او سم په غزنی کې چې د افغانستان یو لنام نه ولایتونو د انتخاباتو لپاره د امنیتی تدابیرو پاړه ورو ل غزنی څخه حبیب الرحمن تاثیر ریپورت راکړي.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځ لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبرې غونډه کې وویل د رای ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوي کوي. والی واحد الله کلمزي وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول سوي دي. زیاته کړه د دې ترڅنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد شوې دي د ارتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډارمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتی پلان جوړ کړای دی چې ان شاء الله په ټولو مراکزو کې به پولیس او ملي اردو ملي امنیت د پلان سره سم په درې کمربندو کې ځای په ځای وي او ان شاء الله دښمن ته به د دې فرصت ورنکړل شي چې دوی د امنیتی ستونزې رامنځته کړي یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړي.
والی زیاته کړه ټول سوالیو ته د پنځشنبه په ورځ خاص مواد رسیدلی دي او پاته نورو ته په دمځکه للارې لاړسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په 15 سوالیو کې د امنیتي ګواښونو لامل هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لوري رهبري کیږي.
همداسې منتظرې جوړې کړي مشترکې د اردو پولیسو د امنیت چې په هر ځای کې چې کوم مساج باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کیږي موږ به اونن د دغه درې کتات مشترک حرکت کوي او اونن به ځای ته ځان رسوي او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې والي صاحب په رس کې زه خپله او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا خپله همانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنیې مدیر د امنیت به عمل ته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي خو د دغه ولایت اوسیدونکي د رای ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ورستیو کې د هغه ټلیفوني مکالمه پاړه په امریکا کې سیاسي کړکیچ راپورته شوی چې څومره مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره کړی. په دې مکالمه کې ولسمشر ترامپ د اوکرين پر ولسمشر ټینګار کړی دی چې د پوخانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه تحقیق وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو سرپرست د سپتمبر په شپږمه د کانګرس د استازو مجلس ویډل ته چې اکثره ډیموکراټان او لوقوسی ډکول د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د غوي پښتون ته ځوابونه وویل. تفصيلي د فرشتي جلال زئی خبرو.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخبارات د کمیټې مشر ادم شف چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکرات دی پر نوویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ کوم عمل چې په یو تازه خبر شوی شکایت لیک کې یادونه شوی د تنظیم شوی جنایت کلاسیکه نمونه ده.
We were presented with the most graphic evidence yet that the president of the United
Adam
States has betrayed
the office. مشتا ده دي چه ده امریکا ده متحده یالاتو ولسمشر بیا ده خدمت لوری تخیانت کلی شواهد لجزیاتو سراوان شول. ده امریکا ده متحده یالاتو او ده اوکراین ده ولسمشر ده یوی تلفونی مکالمی مطن وسپارل شو چه په هغه کې زموش ولسمشر ده خپلی سیاسی گرتی لپاره زموش ملی امنیت او زموش اساسی قانون دواره تر پښو لاندې کړی دي. آدم شیف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او دا خبرې د غونډې په پیل کې وکړه. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خپرونکي مناسب کار وکړ چې رامخ کې سو او په دې ډول یې خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دیموکراتانو په لاس کې دی. دیموکراتانو هڅه پیل کړې چې له خبر شوې شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه د خبر شوې شکایت لیک لنډه کاپي چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوي وو د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوکراین مرسته غوښتي وه چې تر روان کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادمیر زیلنسکی فشار اچولی چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپل تل درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو لوري د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ کلک رقیب کېدلی شي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ډونالډ ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک له راډولو سره په یو وخت کې لیکلي، آیا د استیزا زمینه شته؟ قطعا نشته. ډونالډ ټرمپ لیکلي، دیموکراتان هڅه کوي چې جمهوري غوښتونکي ګوند برباد کړي. هغه پر جمهوري غوښتونکو ژغ کړی چې سره متحد شي او مبارزه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلنسکی د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې اوکراین یو خپلواک هیواد دی او خپلواکه څارنوالي لري. زیلنسکی ویلي چې له ټرمپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی.
اوس بیا بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی هغه وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړ. په دې مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه د ازادي راډیو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستو اداره بې کفایته ده او د ادارې لارې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د خبرو په وړاندې پاک سلامل کې دا پروګرامونه په اړه معلومات خبره کړي چې د یو سایت په ملاتړ تر سره شوي. او خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټوئیټر لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو په پراخ مشارکت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره کېدلې. په غزنی کې چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په یو حمله کې وشل شوې دي. دا بي پولي خبريالانو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د لا زیاتې پاملرنې غږ کړی دی. د ادارې له پاریس په یو بیان کې ویلي چې خبريالان او رسنۍ د آزاد او ډیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې د پاتریوت مسایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. او د ایران حکومت د ایراني مدغنی کول لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړی دی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. دا د مهمو خبرونو سرټکی وکواړی چې په تفصیل سره یو ګورئ نو کولای شئ چې هر وخت او هر کلاس موږ او وی پانې ته مراجعه وکړئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو دا وی پانې پته ده. همدارنګه که فیسبوک کاروئ په فیسبوک کې زموږ پانه موندلی شئ facebook.com/azadiradio. هلته هم زموږ خبرونه او رپورټونه خپرېږي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ خبریږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
د
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو خزو د زړه خبرې له تاسو سره شریکو چې وایي له خدمت، زحمت او اخلاص سره سره د خپل اولادونو لخوا نه پاملرنه او تاوتریخوالی ګوري. ولې ډېر اولادونه د خپل والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقي ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خپرونې کې زموږ د همکارې تمنا واحدي هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتی کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
هو دوستانو، وای ښځه چې مور شي نو میراد شي او نارینه د مور له غېږې میراد ته رسیږي، ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو، خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپله د ژوند او کاروبار د جوړولو شي نو هغه وخت بیا خپله مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپلې مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زور ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماتی او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګی نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کېږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې، په ماشومتوب کې یې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کینی. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
هر چیز چې کار و درون درون کارونه مې کړی اوس ډېر مریضه مې یمه، خو په درد مې ونه خوړله. دواړه زمن مې بیل دي، و کله لور سره وم، خلکو ډوډۍ راکوله، هغه مې وړله، کورکران مې ورسره ورکوله. زوی مې جنګ راسره وکړه، هغه وتلمه. اوس یو نیم کال کېږي چې وړکی زوی سره یم، هغوی پاس ناسته څه یو تاکو کې تاریم ده. کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ راکوي، کله نه راکوي، بیخي خلکو پیسې راکوي.
د کابل نه برجه صاحي اوسیدونکی فیروز په دې نظر دی کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتیږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
هغه بچی چې مجرد وي یو خوی لري او هغه چې واده وکړي خو یې بدلیږي. متأهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي، مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
بچه ما پیش ما جدا کری، اگر نی بچه هیچ وقت از پیش مادر جدا نمیشه.
ما جان دبل یوی داس خزی مستعار نوم دی چې نه یې لمیړه او نه یې لزامونو خیر لیدلی. دغه مور د خپل غاڼو په پلورورو د ډېرو ستونزو سره سره خپل سلور زامن کور او کار ته رسولی. کس هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري، خو له هغوی څخه مینه او د ژوند لومړنیو اړتیاوو برابرولو کې ورڅخه مرسته غواړي. هر څه مې وکړل، ودونه مې ورته وکړل، هیچا داسې پوښتنه ونه کړه چې دا تا پیسې له کومه کړې. اوس د ټولو ژوند جوړ دی، ټول زامن مې په خپل کور کې ناست دي. داسې نه وایې چې زما به څه پکارېږي که نه. دوه وړې لورګانې مې راسره دي خو زامن مې هېڅ پختنه نکوي. خوان می هم سم سړی ونه خود. ما فکر کاوه چې اولادونه به می غټ شي او ژوند به می را جوړ شي. خو اوس چې ګورم هغوی هم را ته سم نظر نکوي. سوال می ورته وکړ چې یو زر زر افغانۍ کومک را سره د میاشتې کوي. خو وایي چې نه یې کوو.
خیر سه زیاده تان تیر. اندمی مصرف خانه ما یک گزاره کومک کنی خیر نمی کنی.
د یادولو وړ ده چې د اسلام دین د مور مقام ډیر لوړ ګڼلی او د مور د رضایت او خوښۍ په شتون کې به مسلمان جنت ته ځي. په دې اړه دینی عالم محمد الله سیدزاده معلومات راکوي.
الله جل جلاله د لقمان مبارکه سوره په 15 آیت کې فرمایي او موږ انسان ته د هغه د مور او پلار په متعلق امر کړی ده. مور هغه ستومانۍ سربیره په خیټه کې ګرځولای ده او دوه کاله هغه ته لپاره لپسې شیدې ورکولو څخه وروسته یې بیلوي. یعنی د دې امر مو کړی ده چې زما او خپل مور او پلار شکر ادا کړئ، ماته مو پس له مرګه بیرته راګرځېدل دي او هغوی په تاسو د فشار اچولو چې له ما سره شریک ونیسئ په کوم څه چې تاسې خبر نه یاست نو مه یې منئ، خو بیا هم په دنیا کې ورسره نیک سلوک کوي او د هغه چا پیروي کوي څوک چې زما لوري ته رجوع کوي. آخر مو زما خواته بیرته راتګ دی او زه به مو په هغه څه خبر کړم چې تاسو به په دنیا کې کول. دا د الله پاک هغه فرموده ده چې په قرآن عظیم شان کې اولادونو ته د مور او پلار د حقونو د ادا کولو په حق کړی.
د مکریانو د حفظ او مراقبت ادارې کارمند محمد فقیر یو له هغوی دی چې د ښه او آرامه ژوند د مور دعا او خوښۍ کې ویني. هغه وایي د مور او پلار خدمت په ځان فرض ګڼي.
به خاطر که مادر از دیگه خدمت ما را کده حق داره دیگه خود
مور خوب موږ حق لري. هغه از موږ مور ده او از موږ ډیر خدمت کړی. داسې خونه کیږي چې وسې پرېږدو. دا مور او پلار دعا ده چې موږ له ډیرو مشکلاتو نه ژغورل شوي یو، د هیچا محتاج شوي نه یو، نو باید خدمت وکړو. اول مور ده چې موږ باید خدمت وکړو ځکه موږ یې زیږول یو. که موږ خدمت ونه کړو زموږ اولاد به زموږ خدمت ونه کړي.
زحمت بسیار زیاد کشیده.
د افغانستان د دموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر هم وایي که اولادونه د ژوند د اسانتیاو په شتون کې د مور او پلار حقوق ونه پیژني نو د قانون له مخې مجرم ګڼل کیږي.
خصوصاً په لدې چې بیا والدین سن د زړښت ته رسیږي او دوی امکان د کار نه لري او عواید نه لري، په هغه حالت کې بیا د دوی هغه زامن مخصوصا مکلف دی قانون نگانه چې دوی نفقه مهیا کی او دوی هغه غوښتنې چې هغه ابتدایي غوښتنې او قانوني غوښتنې دي هغه ترسره کی او هغه تدام ټول هغه امکانات مهیا کی. او که دغه کار نه کوي زه فکر کوم چې هم د اسلامي او شرعي نگانه دوی ګناهکار دي او هم د قانوني نگانه دوی مرتکب دي جرم کیږي. حتی
د کابل ښار اوسیدونکي تانیا وایي په نورو هیوادونو کې د بوډاګانو او ډیر عمر لرونکو لپاره امن او له اسانتیاوو ډک ځای شته چې دوی هلته خوشحاله ژوند کوي. خو په افغانستان کې داسې کوم ځانګړی ځای نشته. که په افغانستان کې داسې ځانګړی ځای وي نو ډیر عمر لرونکي به له سوال کولو او د اولادونو له تاوتریخوالي څخه خلاص وي.
بله، د جامعه ما که یک جامعه سنتي است متاسفانه همه زنان آسیب پذیر هستند.
دا چې زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده نو ښځې ډیر زیان ویني او په ځانګړي ډول هغه میندې چې زړې وي او له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي. نو پکار ده چې زړو میندو ته رسیدګي وشي ځکه د میندو وروستۍ تکیه ګاه خپل اولادونه دي. مګر موږ ځینې داسې کیسې اورو چې میندې ډیرې ستونزې ویني. پکار ده چې داسې یوه اداره وي چې زړو میندو او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. داسې میندې هم شته چې زامن ورسره ښه برخورد کوي مګر ځینې یې بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
اما هم چې مادرهای هم داریم که اونا حتی برای یک بودوباش خود به ضروریات اولی خود دسترسی کامل ندارند.
شاوخوا 15 کاله وړاندې د ولسی جرګې ډیرو وکیلانو د ډیر عمر لرونکو د ځای د جوړولو د قانون د پاس کولو غوښتنه وکړه. خو دغه قانون د ځینو نورو وکیلانو لخوا د شرم په دلیل رد شو. د افغانستان د دموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر د معلوماتو په ورکولو سره وایي چې میندې او پلرونه دي د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو په موخه حقوقي ادارو ته ورشي تر څو اولادونه کورونه خپل مسولیت په سمه توګه تر سره کړي.
دولت په ټولو ملکونو کې د دغه خلکو لپاره مخصوص ځایونه جوړ کړی دي چې دغه زاړه افراد او اشخاص چې بې کسه دي او څوک نه لري هلته هغوی راټولوي او هلته هغوی ټول هغه احتیاجات دولت لخوا رفع کیږي، هم تداوی، هم د دوی کته پورته کول یې که لږ نا جوړوي، او هم دوی سره د هر نوع ښو شرایطو د ژوند آماده کولو لپاره دوی شرایط آماده کوي. او که دا کار نه کیږي، مثلا یو هلک دی چې هغه لوی سوی دی او خپل امکانات لري، خپل عواید لري، مګر مور یې تنه ده او هغه هیڅ امکانات د ژوند نه لري، او که دا ورسره کومک نه کوي په هغه حالت کې هغه مور قانوني نګارم کوی سي چې هغه عدلي او قضاوي مراجعو ته مراجعه وکړي او د خپل زوی تعقیب لاندې ونیسي او د مکلف سي د دولت لخوا د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا چې دا خپل هغه مکلفتونه د خپل مور په قسمت کې ترسره کړي او هغه ته ناپلي نه دي.
ولی ډیری زامن د والدینو په ځانګړې توګه د مور د حقونو او د هغوی د اړتیا په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي. په دې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي او مسلکي علومو د پوهنځي استاده پوهندوی کریمه دریز وایي:
او تاسو ګورئ چې دلته یوه سنتي ټولنه ده، په دو سنتي ټولنه کې مخصوصا د افغانان په منځ کې، بیا په تیره په پښتنو په منځ کې میندې معمولا د خپلو زامنو سره اوسیږي. که چیرې دغه زوی د خپل مور په مقابل کې بې علاقې شي یا بې مسؤلیته شي، نو مور به د ډیرو رواني ستونزو سره مقابل شي او دغه ستونزې به بیا د جبران نه وي. دوی به افسردګۍ ته لاړ شي، دوی به ځانونه بابېزه وګڼي، دوی به ځانونه ډیر بې معنا او ډیر ذلیل وګڼي، او دا وضعیت به د دو لامل شي چې دوی همیشه وځوریږي او وژاړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه، تر بل خبرونې مو الله ملشه.
ولسمشر ستاسو په سری رايو انتخابيږي، هیڅوک حق نه لري پوسې چاته مورای ورکړي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي.
جوړونکې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع غږیږو چې ورزش کول د کورنۍ غړو ته څومره ګټور تمامېږي او ولې ځینې خلک ورزش نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومی یم. په پایل کې د خبرونې جوړونکې مریم توخی د کابل ښار یو ورزشي کلب ته ورغلې. هلته یې له دوه تنو سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مهربانی خورجان زن را پیژنی؟
نوم مسوده ده، باشنده ده، اقای مزیف لازه.
تو برا وقت که چی کلب ترازی؟
سالور میشتی که گیس رغلیم.
اتنگانه تغییرات رغلی وجود که؟
والا او زیاد رغلی ده، هم ساعت کم زیاد تغییرات رغلی در نگانه. مغا وزن هم زیاد و منگ بس زان تخبل کتل یو تشویش و منگ تا یو اقا و او سر رغلی زان تا گرو دیر وزن هم کم سوای ده زیاد تغییرات رغلی منگ که پده خاطر دیر خوشحالی استو.
ات وقت پیدا کمی وقت چنگه؟
والا وقت ما ماشومداره استو ده کور خزای ما وقت زان تغکو ما پیدا کم سر رئیس ما یو دری ساعت سالور ساعت دلته تمرین وکما ورزش وکم.
ات څنګه د کورنۍ له خوا نه ممانعت نه؟
والا کورنۍ که خدانو وایس یعنی څنګه ته یو خزا کلاب ته لاړ سی او ورزش وکي او دا یو عیب ګڼي، خو د موږ له نظر نه دلته راځو کوم عیب نه ده. نو موږ ته
مهرباني سره نو پېژنې؟
زما نوم میرا ده، مسئوله د کلاب انجمن خواهرانې ما.
څومره موده کې دا کلب مو جوړ کړی؟
دا کلب تقریبا 15 کال کې چې جوړ شوی دی. په وایله کې موږ درشه هغه او شاګردان کم وو، مثلا ډیر کم راتل په خاطر چې نه وای وو. اوس چې وخت چې د ډیر کلونو په تیر شوی دی، موږ نام خدا شاګردان ډیر دي او خزیم دی، جونیم دی، رسی تمرین د پاره، جون خکسر رسی دی بدنسازی د پاره، یا ځان غاړي چې فت کا خزی دی، یا روحي مشکلات لري، یا بعضی صحی مشکلات لري، دو د پاره رسی چې وفات فضل د خدای دی چې مخه نتیجه هم ځنه اخسته ده.
ذهنیتونه د ورزش په اړه څنګه شوی دی؟ د کورنۍ البته
ډیر ښه شوی دی، ډیر تغییر کړی دی نظر نور کالو ته، ذهنیتونه اوس ډیر ښه شوی دی، فامیلونه ډیر اجازه ورکوي.
ډیره
مننه تاسو.
قدرمنه دوستانو، څنګه چې موږ تاسو ټولو ته دا څرګنده ده چې سپورت د صحت ضامن دی، همداراز ورزش نه یوازې د وزن کمولو لپاره بلکې ګڼې نورې ګټې هم لري. ښایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلی وي. د بدن وزن د کمولو او مناسب اندام درلودلو تر څنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي. څېړنو ښوولي چې په منظمه توګه ورزش کولو سره مغز ته په پوره توګه اکسیجن او انرژي رسیږي، چې دا د حافظې او د زده کړو په ښه والي کې ډېر اغېزمن دی. او همداراز د ډیرو ناروغیو د تداوی په منظور هم ډاکټران د ورزش توصیه کوي. په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي قندی ګل هم له هغو میرمنو څخه ده چې د ناروغۍ له کبله ورزش کوي او وایي:
دا وینه مې غواړه ده چې لږ سپورت وکړم، کنه چې دا وینه مې لږ هغه شي. موږ خو وردګ خلک یشتي هم ښه ده، هر شی خورو، پرهیز نه شو کولی. نو په دې خاطر هم دلته چې راشي لږ د دې ولې سپورت وشي هم ښه ده. ډېر پایده کوته ورزش مو مکه، خوراک خوره، ځای په ځای کښېنه، خو د مرضو ډکېږي. زه اوس په سینو سال باندې تقریبا څه کم شپېته یم چې مثلا سپورت ونه کړم، یو شی ونه خورې خو سړی خرابېږي. خو سړی مې خپله راته وایي: ولاړه شه، پیسې ته ویکه، ورزش کا. او ورزش کو، دا یم خپله ورزش کا، ګرځېږي، پیاده ګردي یو ساعت دوه ساعته پیاده ګردي کا، لور مې هم ګرځېږي، څلور لورګانې لري، بیا ډېره پیاده ګرځي. د موږ په کورنۍ کې ټول ورزش کا، ټول پیاده ګرځېږو، د دوستانو کڅو ورزش کو، دا ځای په ځای نه یو ناست، ځای په ځای باندې چې کینې بیا سړی خرابېږي نه، چې ګټې نه وای چیرې ځان پزبول.
د ورزش کولو لارې د انسان بدن مناسبه بڼه خپلوي، چې دغه کار د انسان د رضایت او بیا پر نفس د باور لامل کیږي. خوشته داسې کسان چې د بیلابیلو دلایلو له وجې ورزش نه کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمال په دې هکله وایي:
نه ورزش نه کوم، ورور مې ورزش کولو، هغه بوکسن کې هغه په بوکس کې غاښونه مات شو، نو مور او پلار مې ویل چې نور مه کوئ دا کار، نور اقتصادم خراب دی، انرژي نه لرو چې موږ دغو ښه خاطرات نه لرو. زه خپله غریب کار یم، غریب سړی یم، ورزش ته مې دغه نه رسیږي چې زه خپل ورزش وکم، نه لرم، بیخي وخت نه لرم. که وخت ورزش ته دغه کوم، هلته کار پاتې کیږي، که کار ته دغه کوم، ورزش پاتې کیږي، نو دواړو ته آمادګي نه شو کولی. ورور مې خوښېدو، دغه هم چې دی دا مشکل چې ورته پیش شو، نو دغه مړه تینه تور شو. مور او پلار مې ویل چې نور ورزش مه کوه. نه، زموږ په کورنۍ کې نور څوک ورزش نه کوي.
زیاتره خلک په دې اندي چې ورزش د انرژۍ د کموالي لامل کیږي، خو واقعیت بل څه دی. او څېړنو ښوولي چې په منظمه او دوامداره توګه ورزش کول د استقامت او انرژۍ د ډېرېدو لامل کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په کورنیو کې د ورزش په ترویجولو غږېدلی دی.
په کورنۍ کې ورزش داسې رواجېږي چې مثلا سرپرست زه پخپله یم، سهار د خوبه راپورته سم د منځ نه وروسته په حویلۍ کې مثلا نیم ساعت د پاره زه منډه وکړم، لږ کښېنو، پورته شه او لاسونو خوځوه، حرکات وکړم. د خپو دلته ځان سره زنانو ته تشویق او ترغیب کوم چې راځئ تاسو هم دا کار وکړئ، ځکه چې د انسان د پاره مفید ده. خپل واړه ماشومان کور کې هغوی باید ځان سره راولو، هغوی ته ورته چې لږ منډه وکړه. دا یوازې په دې نه ده چې موږ ثقیل ورزش وکړو، مثلا کلبونو ته لاړ شو یا زموږ اقتصاد خراب وي، نو دا بهتره ده چې د ځان سره خپله وکړو. د سهار یا ماښام ټایم کې چې کله لږ یو ساعت نیم ساعت وخت کو منډو کو د خپل د لاسو حرکت، د سر او د ملا حرکت، او ماشومان چې دا وسه تشویق شي، دوی عادت ګرځي، یا خو د دوی د بدن مقاومت زیاتی کی مریضانه ورته ډیر ناراضي.
همدارنګ ورزش کول هم ځان ته ځانګړي اصول لري او باید د ورزش په وخت کې مراعات شي. د بیلګې په توګه اول باید لسپوک ورزشو پیل شي، هغه حرکت ونه شي چې د انسان بدن ته ستونزه جوړ کړي او داسې نور. په دې اړه د زابل ولایت اوسیدونکی او ورزشکار یوسف ارغندابی داسې څرګندونه کړي:
ورزش هغه پدیده ده چې انسان ته جسمي،
پیاوړتیا او ذهني پیاوړتیا ورکي او هر انسان مکلف د چ ورزش کی یعنی هر رقم ورزش چی کا غزغاسته کی فوټبال یی کا والیبال یی یا کا نور ورزشونه دی د خزو د پاره ورزش په کور کې ډیر خسپک ورزشونه دی لکه منډه او نور داسې خ ورزشونه دی لکه یوگا چې مثلا په انټرنیټ کې وګوري همدغه شکلونه لکه یو اپلیکیشن غوندې یو برنامه چې په هغه کې په وضاحت باندې تشریحات ورکړل شوي تصویري یا ویډیوي چې هغه وګوري یو سړی کولی شي چې ورزش وکړي په خپل کور کې خپل ځان ته کوچي او زده یې کې ورزش وکړي نو په دې اساس باندې که غواړي چې وزن واخلي هغه پلان لري او که غواړي چې وزن کم کړي هغه ډایټ پلان لري.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم درخان د ولایت پکتیا د ستکران دی ولسوالی. ورزش خو د انسان لپاره کامل صحت، هر څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري. ورزش دار چې چا لپاره ډیر ښه ده، څوک چې ورزش کوي هغه ښه صحت لري، ښه دماغ لري، ښه مغز لري. هر څوک باید ورزش وکړي.
زمانم نظر محمد ده، زه د کابل اوسیدونکی یم د بوتخاک ډاک نسخه. ورزش کول ښه خبر ده، ځکه د انسان د بدن د ښکلا لپاره، صحت لپاره او د انسان د مزغو د ارامتیا لپاره فایده مند ده.
نو ملمانه کابل ښار د خوشحال خان اوسیدونکی، ورزش ښه خبره ده. هر انسان باید خپل روغتیا په خاطر ورزش وکړي، ځکه ذهنن هم انسان آراموي او جسمن هم. ورزش هم ذهن ته او هم جسم ته دواړو ته ډیره ګټه لري. په عموم کې ټول انسانانو ته دا په جنسیت پورې نه لري که نارینه او که ښځې باید ورزش وکړي.
سیاو تمثيلي ټوټاله روچي مريم توخي لیکلي، شفيقي لکنخيل، ستاري اميني او صادق سپينغر پکې برخه اخيسته ده.
سلام عليكم خوري.
وعليكم رندار شي جوړه خيرياتي.
سلام عليكم خوري.
وعليكم رجانه، څنګه يا شي اسله پيلا چې ما پښتنه ترالس.
ولا څوک خوري خو وظیفه ده نه کیږي. اوس خبر شو دی ماته وچ داسې خور مې مریض ده، ما درازه پښتنه دی ور شو
دوه کې میاشتې کیږي چې نه جوړه ده. پرتایم په ځای کې د پښو د درد، د لاسو د درد، د بدن د درد شوره ده لاینسم.
وڅ څنګه یې؟ تکلیف دې څه دی؟ ډاکټر څه درته وایي؟
وای خوري پلنډ دوايي چې را کوي. ملا مې درد کوي، پښې مې درد کوي، د ځای ولاړې دای نه سم، شورې دای نه سم، دغسې هم سر مې داس په څرخې چاغه سوي هم یم بیخي.
خوري خو له کومه خوره کنه؟
وای وروره زرد مې سي دونه نو کې ډوډۍ خورم. پریز
دې ماته معلوم دی خوري، کله پریز کولای شي؟
څه وکړم، زړه مې د خدای کور ته ځي چې نو کې ګولای سم ډوډۍ ونه خورم، دغه اله خالی او به بخورم چی شو وکم؟
خان خوري ډاکټر څه وویل؟
څه وایم ډاکټر، څه راته وویل؟ دوا یې راکړل، پرهیز کوه او یو نو کې ګرځه، دغه ورزش کوه، ګرځه نو کې به جنګر سه چاغه سوي ډیر.
دا خو درته ښه خبر کړی خوري.
ښه خبرې چی شاته کړد؟ د چا د لاس کې زه د پښو د درد داسې هم داسې مرم ته واو زه د باندې چکر.
خوري اوس به در باندې بده ولګي، خو هم دغه استراحت دې قبول کړه چې دغه سي درد در باندې ولګي.
ګوره خوري، خو زما هم داسې وم، د ده به ماش تر ماشه نه رسېده. هره ورځ به زه وم او ډاکټر به و، بس همدا سپورت څې راباندې شروع کړی دی. دا د راته ګوري، شکر روغه جوړه یم. سهار چې له خوبه راجېږم اول دی راته وایي چې زه سپورت وکړه، اوس دغه د روغه جوړه یم.
رښتیا وایې، لیدلې مې وې څونه چاغه سوې وې. یعنی دغه سپورت څه شي ورته وایي؟ ورزش دی، سپورت دی، څه شي دی؟ دغه جوړه کړله،
خودم دغه جوړه کړم.
خورې اول خو دیم نه کوو، اما غویلې کې به ګرځې دا را ګرځې دا ګرځې دا را ګرځې دا. یو څو وخت شمه ویلې کې منډه منډه دی خو وکړه لګ را خښوه، بیا پارک ته تله واخ سره بيخي خښوه. وزارې مونږ کور نه لري، کلب دی التزي. روغه جوړه ده
وی څونه یو ډاکټر زما دونه د لاسر نکیږي چې دا ایلی کې وګرځم ته می استه کلب ته می استه کلب ته به چا د لاس کیږي
ګوره خوري ما مول کې هم دغه سی وای خو اوس دا د مختص و ما کډیر وای زبدر پسې راځم دغه لاند پارک ته به ځو قدم به ووهو ډاکټرانو مام دغه وای چې په ورځ کې نیم ساعت چې تاسو قدم ووهئ ټول مرضونه مو ورکیږي
دا خو دې ښه خبره راته وکړه زه به څنګه ولاړېږم دا د پښو د درد ولا که د ځای نه سم ولاړېږي ټول ورځ یې بس بلستر نه باندې پرته ده یو ګوله ډوډۍ راته راوړي راته کښېږدي هغه وخورم بس بېداس
ګوره خورې په اوله ورځ سخته یي یو پنځه قدمه به واخلې په دوهمه ورځ به لس قدمه واخلې چې پنځمې ورځې ته رسېږي په خپله عادت کېږي
خو دې ښه راته وویل خو راځه نو سهار په سهار راځې څه وخت راځې مازدیګر راځې سهار راځې څه وخت
ته خو ډېره په عذاب یې زه داسې درته وایم چې د سبایي د خوا نه به م یو پنځه دقیقې لس دقیقې درته راځم او د مازدیګر له خوا به م ځو هم به د ساعت تېرې ښځې به وینې هم به سپورت درته
سي د خیر درکې شکر چې تاسې هسې ولاره راوښوئ چې زه جوړه سم
بس همدغه سپورت ښه لاره ده خورې همدغه تعقیب ان شاء الله چې دوه میاشتې بعد به روغه جوړوي دا دوا خو خپل زهر دي دا خو نورم ته خرابوي
ګوره چې مازدیګر راځم تیار به ناسته یې زه به د پارک ته بوځم
خو ګوره خورې سپورت هم کوه پرهیز هم کوه له ګور سره ډېر غوړ شیان مه خوره مالګه مه خوره دغه ټول درته نقص کوي
سمه ده نه یې خورم څنګه وکړم چې جوړه سم چار څه تاسې وایس هغسې کوم
زه ان شاء الله چې خدای به دې جوړه کړي
توکل پر خدای دې خیر اوسي خیر اوسي چې تاسې یاست
درمنو دوستانو راځي چې د خپلې روغتیا په خاطر په ورځ کې نیم ساعت ورزش ته ورکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاري
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.